السلام علیکم د سهار و بجې شوې زما رضوان مراد سلامونه و منئ په دې هیله چې دا راتلونکې ورځې مو نیکمرغه وي تاسو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1401 لمریز کال د 128 نېټه ده چې د 2012 میلادي کال د مې له 14 سره برابره ده په روانې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امریزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورې چې ولسمشر کرزی په جرمني کې دی او نن له دې هوا سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لاسلیک د افغانستان او سیمې د نورو لویو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه هم اوري خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه افغانستان او جرمني نن په خپلو کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کوي په خوست ولایت کې 200 زده کوونکي مسموم شوي دي او د پاکستان ولسمشر په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناټو په کانفرنس کې ګډون کوي پورا خبرونه واورئ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې د یو شمیر وزیرانو او سلاکارانو په ملتیا جرمني ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلی ډاکټر عبدالرحمن اشرف ازادي راډیو ته وویل چې د ستراتیژیکې همکارۍ د تړون له لاسلیک کېدو وروسته به جمهور رئیس کرزی د جرمني د کابینې له یو شمیر وزیرانو سره وویني او له دغه ځای به په شیکاګو کې د ناټو په سر مشریزه کې د ګډون په مقصد د متحده ایالاتو په لور وخوځيږي د خوست ولایت په مندوسی ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 زده کوونکي مسموم شوي او اویا تنه روغتون ته انتقال شوي دي د معرف وزارت ویان امان الله ایمان د جرمني خبري آژانس ته ویلي د زده کوونکو د مسموم کېدو علت تر اوسه نه دی څرګند د اپریل میاشت کې په بدخشان ولایت کې د انجنیرو د خونځي زده کوونکي هم مسموم شوي او ویل شوي چې یوې بنسټپالې ښځې د خونځي د څښلو په اوبو کې زهر اچولی و ایمان وایي د خوست مندوسیو د ولسوالۍ د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون کوي ناټو د سه شنبه په ورځ ویلي پاکستان ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې او هغه اوازې ختم کړې چې وای اسلام آباد ممکن د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت ویان ندیم هوتیانا وای زرداري د ناټو د شلمې او یوویشتمې مئی نیټې غونډې ته تیار نیسي دا اعلان د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې وشو چې د پاکستان پوځي او ملکي مشرانو په اسلام آباد کې غونډه وکړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ته د ترانزیټي لار د پرانستلو په اړه بحثونه وکړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې یو جیک پوړی چارواکی وایي ایران او د دې موسسې استازي به د راتلونکې دوشنبې په ورځ د تهران د لانچمن اټومي پروګرام په اړه بیا غونډه وکړي د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې د رئیس مرستیال هرمن ناکارتس دا خبره د سه شنبې په ورځ وروسته په ویانا کې د تړلو دروازو تر شا له دوه ورځنۍ خبرو وروسته وکړه
The primary focus of our discussions was how to clarify issues.
دوی وای زمنګ د بحثونو اساسي تمرکز دا و چې د ایران د اټومي پروګرام د احتمالي پوزي ابعاد او پړه مسلې روښانه کړو موږ د نظرونو خه تبادله درلوده او د دوشنبه په ورځ بیا غونډه وکړو دا ایران د خبرو مشر علي اصغر سلطاني کوي د ملګرو ملتونو او ایران ترمنځ د 3 فبراير د میاشتې خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې ټاکل شوی چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له شپږو قوتونو سره د مئی میاشت په 28 نیټه په بغداد کې غونډه وکړي د سوری فالانوی د سه شنبه پر ورځ د هیواد په شخړو کې لږ تر لږه 43 کسان وشل شوي دي د شل کسان په شمالي ښار ادلب کې هغه مهال د جمهور رئیس بشار اسد د ملاتړو ځواکونو لخوا په ډزو وشل شو چې د جنازې په مراسمو کې ګډون کړو د سوری د بشري حقوقو څارونکو چې مرکزی په لندن کې دی وایي د جنازې په مراسمو باندې د خان شیخون په خارګوټي کې ډزې شوي چې دوی وایي ډزې په داسې حال کې وشو چې په خارګوټي کې د ملګرو ملتونو څارونکو هم موجود و د ملګرو ملتونو یو ویان منل چې څارونکو په ډزو کې بند پاتې شوي او موټرو ته زیان اوخته فعالان وایي د سوری د نورو برخو په شخړو کې درویش کسان وشل شوي دي او د یمن پوځ د هیواد په جنوب کې د القاعده وسلوالو پر ضد په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي راپورونه وایي د ابین ولایت د جار خارګوټي په هوایي حمله کې دیارلس بنسټپالي او 12 ملکیان وژل شوي دغه راز د القاعده شبکې پر ضد د یمن د ځواکونو یو شمېر سرتیري او ملیشه هم په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ افغان ولسمشر په جرمني کې د او ټاکل شوې ده چې نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارۍ او تړون لاسلیک کړي. د په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان له چارواکو سره یې له دغه هیواد څخه په راتلونکو څو میاشتو کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
دغه یو اعلان بیا د پاکستان پولیسو ته زمینه مساعدي چې مهاجرین تنګي مهاجرینو نه پیسې وغواړي.
روس لاغی چې ناټو د پاکستان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناټو په غونډه کې ګډون وکړي. اسلام آباد د غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دغه راز اوري چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د قانونو او دغلته د صنایعو په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو استخبارات ستونزې جوړوي. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کوي. په جرمني کې د افغانستان د سفیر خاغلی ډاکټر عبدالرحمن اشرف ویل چې د جمهور رئیس د سفر په اړه نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر باید د تړون لاسلیک کېدو وروسته جرمني له یو شمېر جګپوړو مشرانو سره هم وویني او له برلین څخه به د ناټو په سر مشریزه کې د ګډون په خاطر امریکا ته لاړ شي. په دې اړه د جناقه علي کوزي اورو.
په برلین کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر ډاکټر عبدالرحمن اشرف وای جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په بلنې تیر ماښام برلین ته ورسید. له جمهور رئیس سره په دې سفر کې د کابینې د وزیرانو او سلاکارانو په ګډون یو ستر هیئت هم ملګری دی. خاغلی اشرف د جمهور رئیس کرزی د سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
مقصد د سفر امضای قرارداد استراتیژیک است.
د دې سفر مقصد د افغانستان او جرمني ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لاسلیک کول دي. د پروګرام پر اساس جمهور رئیس حامد کرزی به د غرمې په 12 بجو د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د روړی خړلو پر مهال وګوري. په دې غونډه کې به د جرمني د بهرنیو دفاع او بیا رغونې د چارو وزیران هم ګډون وکړي. د افغانستان لوري به هم له جمهور رئیس کرزی سره ملګري وزیران او په برلین کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. له روړی خړلو وروسته به تړون لاسلیک شي او ورپسې به د افغانستان او جرمني مشران له خبري رسنیو سره خبري وکړي.
سران مملکت به اونجا مصاحبه میکنن.
په برلین کې د افغانستان سفیر وای د افغانستان او جرمني ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ تړون زیات اهمیت لري او دا ځکه لیوي خوا د دوړو هیوادونو ترمنځ په لرغونی دوستۍ یو ځل بیا ټینګار کیږي او لبلې خوا له افغانستان سره د جرمني د مرستو د دوام امکانات برابرېږي. دا تړون د جرمني هماغه سل کلنه دوستي ده او دوی غواړي وښيي چې د افغانستان دوستان دي. له 2014 کال وروسته چې د بوند کانفرنس پر اساس له افغانستان څخه بهرني عسکر وځي جرمني باید افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې معارف بیا رغونې کرنې او دغه راز په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له دې لارې افغانستان وکړی شي په راتلونکي کې خپل لګښتونه په خپله ورکړي او دا تړون په همدې مقصد لاسلیک کیږي. په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر خاغلی ډاکټر عبدالرحمن اشرف وای د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لاسلیک وروسته به جمهور رئیس کرزی د جرمني د کابینې له یو شمېر وزیرانو سره وګوري او له دغه ځایه به په شیکاګو کې د ناتو په مشریزې غونډې کې د ګډون په مقصد د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ شي.
و امریدل چې ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړی. ولسمشر کرزی بل هغه وروسته بیا په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د ناټو په سر مشریزه کې د ګډون په خاطر متحده ایالاتو ته روان شي.
راپورونه تبصری او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي.
روس لاغی چې د پاکستان د کډوالو سرحداتو د چارو وزیر انجینر شوکت الله اعلان وکړ چې دراتون کې دسمبر میاشت په روسي ورځ به ټول افغان مهاجران له پاکستان څخه وستل کیږي او دروان میاشت تر 15 باید له پیښور څخه ټول افغانان بیرته هیواد ته ستانه شي. د افغانستان سفیر وایي چې له پاکستانی مقاماتو سره په دې اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده. په همدې اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار له خاغلی داوودی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي
واقعا مهاجرین اندیښنه په ځای ده. زموږ مهاجرین مظلوم خلک دي، دیش کاله په مشکلاتو کې ژوند کړی دی او اوس هم خپل مشکلات لري، او بیا چې د دې مشکلاتو باوجود ورته داسې لنډې مودې تاریخ ورکړلی شي، وایي چې په دغه تاریخ باندې تاسو په زور وباسو. مونږ او تاسې دا تجربه لرو چې دغسې یو اعلان بیا د پاکستان پولیسو ته زمینه مساعدی چې مهاجرین تنګ کړي، مهاجرینو نه پیسې وغواړي. په دوه قسمته کې خبرې وکړې، یو خو مې همدا ورته ویل چې دا اعلان چې شوی دا تاریخ چلن تاسو ورکړی دی، مونږ تاسو نه دا هیله لرو چې دا تاریخ په تعویق واچوي، او په عوض دې چې تاسو تاریخونه ورکړي د افغانستان د حکومت سره کښېني، دوه اړخیزه مذاکره وکړي په دې موضوع کې. مونږ دا غواړو چې زموږ مهاجرین خپل ملک ته بیرته راشي، اما مونږ غواړو چې هغوی داوطلبانه راشي، په یو نظم باندې راشي. نو یعنی ماته په دوه مورد کې اطمینان راکړه چې د پولیسو تنګول به نه وي، مونږ په دې کې در سره همغږي یو، دا به نه پرېږدو. دویمه مهمه خبر چې هغه وکړه هغه دا وه چې مونږ په یو کانسپټ پیپر باندې کار کړی، یعنی یو برنامه باندې هم کار کړی په ابتدایي مرحله کې ده، چې هغه برنامه د افغان مهاجرینو د بیرته تګ برنامه ده. دا چې افغانستان به څنګه مشوره کې داخليږي، په هغې کې د پیشنهاد دا و چې مونږ دعوتنامه لیږو همدانن د افغانستان د مهاجرینو وزیر ته، او دا غنه دعوت کو چې د مید میاشتې د ختمېدو نه مخکې را ورسیږي اسلام آباد ته. او د دام ویل چې مونږ په دې باندې متعهد یو چې بیرته تلل د مهاجرینو به منظمي، د یو پلان په اساس به یي، داوطلبانه به یي او په عزت به یي.
پیښور کې چې مهاجرینو ته کوم اعلان شوی د پښتونخوا د حکومت فیصله ده، او ظاهره ده په مهاجرینو ته زیات مشکلات امنیتي پلوه یا د پولیسو پلوه په پښتونخوا کې خصوصا په پیښور کې دي. دغه ځای د حکومت سره هم تاسو په دې وروستیو کې څه داسې ارتباط نیولی؟
مونږ اخلاقا د پښتونخوا د حکومت نه دا ستاسو په ذریعه هم هیله کوو، او پلان مشته چې په دې آینده یو ورځ دوه کې به د هغوی سره هم مستقیم تماس نیسو، او هغوی به خپل مسؤلیت ته متوجه کوو چې دا مهاجرین چې دیرش کاله په شکل د اشکالو دلته وو، دوی ډیر خبر خور در سره کړي. مهاجرین تر اوسه پورې باوجود مشکلاتو ښه خاطره لري، نو اوس دې وخت کې په کار دی چې دوی بیا هم پریږدي چې مهاجرین په ښه خاطره باندې ولاړ شي بیرته خپل ملک ته.
وروستۍ پوښتنه، سفیر صاحب، ډیری مهاجرین د هیله لري غواړي چې لاړ شي افغانستان ته، دلته نور پتنګ دي، ولې عمده مشکل هلته د دوی د سرپناه ده؟ هلته د حکومت سره په دې مورد کې تاسو ولې دغه مشکل نه حل کوئ چې مهاجرینو ته کالته یو مناسبه سرپناه ورکړي؟ د ډیری خلک حاضر دي چې ستانه شي.
دا ستا خبره بالکل صحیح ده، او هغې علاوه د دې نه چې دلته تنګ دي، هلته حالات بهتر دي. د دې ځای نه ځکه دوی ځي، زه به تا ته څو مثال ووایم. د کار زمینه شته افغانستان کې، فعلا صحي خدماتو حالت عمره بد نه دی، د تعلیم زمینه په افغانستان کې اوس بهتره ده. یوازینی مشکل چې تا ورته اشاره وکړه و هغه پر ځای دی، هغه د سرپناه خبره ده. په دې اکله مونږ گرچې مخکې څه کوششونه کړي ول، په آینده کې به په دې اکله جدي کوشش کوو چې خپل مربوطه ارګانونه او وزارتونه په داخل د ملک دې مسؤلیت ته متوجه کړو چې دا دوی مسؤلیت دی، ځکه افغانستان یو شی چې شکر دی لرو پریمانه هغه ځمکه ده او په خپل لاس کې ده، نو باید دوی ته ځمکه ورکړلی شي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت او له پاکستان څخه د دې کډوالو د استل کېدو په اړه مو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر محمد عمر داوزی څرګندونې واورېدلې. دا په داسل کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ویلری آموس چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی دی، وایي چې په افغانستان کې د بې ځای شو کډوالو چې دغه په وینا شمېرې شاوخوا 15 لکو ته رسیږي او شرایط خني دي، او نوموړي په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه راز د هغه په وینا دا مهال شاوخوا 15 میلیونه افغانان د افغانستان په دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې اوسیږي. د رپورټونو پر اساس شاوخوا 8 لکه افغان کډوال چې 4 لکه یعنی 400 زره د مهاجرت قانوني اسناد لري، د پاکستان په پیښور کې اوسیږي، او د پاکستاني مقاماتو په وینا افغان کډوال باید د روانې مې میاشتې تر 15 پورې له پیښور څخه ووځي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
And we are not.
Federal Security Agency and особенным властям.
Region. Wir haben ausführlich auch die
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سهار و بچې او پنځه لستقیدی یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. ولسمشر کرزی چې د یو لوړبه پلاوی سره په جرمنی کې دی ټاکل شوی چې نن د جرمنی له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. د خوست ولایت په مندوزی ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 زده کوونکي مسموم شوي چې اویا تنه روغتون ته وړل شوه. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي د مؤسسې یو جګ پوړ چارواکي وایي ایران او د دې مؤسسې استازي به د راتلونکي دوشنبه په ورځ د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه بیا خبرې وکړي. د سوریې فعالان وایي پرون د دې هیواد په شخړو کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي. او د یمن پوځ د هیواد په جنوب کې د القاعده وسلوالو پر ضد په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو او د وژل کېدو خبره کوي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو او نوریاس نوري د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان الن د تبدیلۍ په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي جان الن به د راتلونکي میلادي کال په پیل کې په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ دنده په لاس کې واخلي. ورځپاڼه د امریکایي پوځي چارواکو په حواله لیکي جان الن چې تمه کې ده دوه کاله په افغانستان کې پاتې شي ښایي مخکې دغه دنده پرېږدي. د واشنگتن پوست په وینا د پینتاګون او سپینې ماڼۍ لوړ رتبه چارواکي نه غواړي چې په افغانستان کې لوړ رتبه قمندان د جګړو د ګرمېدو د فصل په نیمایي کې چې په پسرلي کې د هوا په تودېدو سره پیلېږي او د ژمي تر پایله دوام کوي له دې هېواده ووځي. د واشنگتن پوست له دې لیکنې سره سم په ژمي کې له افغانستانه د الن وتل به د هغه چا لپاره چې د ده پر ځای ټاکل کیږي څو میاشتې د دې امکان برابر کړي چې د جګړو د فصل له رارسېدو مخکې د هیواد پر حالاتو ځان خبر کړي. د پینتاګون ویان جان کیربي دې ورځپاڼې ته ویلي چې تر اوسه په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ د مشر په توګه د جان الن د ټاکل کېدو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د غرض یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو په دې اړه محتاطانه نظر څرګند کړی او ویلي دي چې که د افغانستان حالات بدل شي ښایي دغه پلان هم بدل شي. ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان له جګړې څخه تعبیرونه هغومره مهم دي لکه د جګړې د لومړۍ کرښې حقیقت. د جګړې لومړۍ کرښه نامرئی ده خو هغه تصویر چې د جګړې یو اصلي لوری ورکوي او پکې د برلاسۍ ادعا کوي له هغې اهمیت څخه برخمن دی لکه په حقیقت کې چې یو څوک پر سیمې نفوذ ولري. د ګارډین په وینا دا د حیرانتیا خبره نه وه چې طالبانو په ډاګه په دوبي کې د نویو جګړو د پیلېدو اعلان وکړ او د مې په شلمه په شیکاګو کې د ناتو راتلونکي سرمشریزه جوړیږي. دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې په جګړه کې د برلاسیتوب په خاطر پر مخ وړل کیږي. د ورځپاڼې په وینا د شیکاګو په غونډه کې به اساسي مسله په راتلونکي کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې پر ونډې څرخي. دا ټولو ته روښانه ده چې لویدیځ غواړي هر څومره ژر چې کېدی شي له دې هېواده ووځي. په دې غونډه کې به د ناتو له غړو وغوښتل شي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره چې کلنۍ لګښت شاوخوا 4 میلیارډ ډالر اټکل شوی مرسته وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا ډېرې پیسې دي خو د 100 میلیارډ ډالرو په نسبت چې اوس په کال کې په دې جګړې لګېږي دا یو ناچیز رقم دی.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په شیکاګو کې د افغانستان په جوړیدونکو سرمشریزه کې ګډون کوي. دا خبره په واشنگتن کې د پاکستان سفیر کړې ده. ناتو د سه‌شنبه پر ورځ ویلي پاکستان ته د شیکاګو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. د مسلې تفصیل د رويټرز او اسوسییټډ پریس اجانسونو په ریپورټونو کې له جانقا علي کوزي اورو.
په واشنگتن کې د پاکستان سفارت د سه‌شنبه پر ورځ ویل د دې هېواد جمهور رئیس آصف علي زرداري به د امریکا د متحده ایالاتو په شیکاګو ښار کې د ناتو په مشیزي غونډې کې ګډون وکړي. په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت ویان ندیم هوتیانا وای زرداري دا مهال د ناتو په مشیزي غونډې کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. دا غونډه به د مېله شلمې څخه 23 پورې دوام وکړي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو به پکې بحث وشي. د ناتو ویاندا اونا لونګیسکو وای د شیکاګو په غونډه کې به د افغانستان له خلکو سره د نړیوالې ټولنې په اوږدمهاله ژمنو او د دې هېواد په راتلونکي ټینګار وشي. پاکستان د افغانستان په راتلونکي کې مهمه ونډه لري. د ناتو او پاکستان ترمنځ شخړه هغه مهال رامنځته شوې وه چې په تېر نومبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې 40 پاکستاني عسکر ووژل شول. د پاکستان حکومت د دغې پیښې په غبرګون کې په افغانستان کې ډېره ناتو او امریکایي ځواکونو ته د موادو او مهماتو رسولو ترانزیتي لار وتړله او د ډسمبر په 15 د افغانستان په اړه د بن په کانفرانس کې ګډون ونه کړ. د پاکستان جپوړو پوځي او ملکی مشرانو د سې شنبې په ورځ غونډه وکړه او داسې وښودله چې پاکستان به ډېر ژر په افغانستان کې ډېره امریکایي او ناتو ځواکونو ته ترانزیتي لار خلاصه کړي. د ناتو پر مخ د ترانزیتي لارې په بندېدو سره د پاکستان اقتصاد ته سخته ضربه رسېدلې او دغه راز دا خطر هم موجود و چې پاکستان ته د نړیوالو د میلیونونو ډالرو پراختیایي او پوځي مرستې او پورونه بند شي. په عین حال کې د پاکستان د کابینې دفاعي کمیټې د سې شنبې په ورځ له پاکستاني مرکشیانو څخه په ټینګه وغوښتل چې له امریکایي او ناتو چارواکو سره دې د لارې د پرانستلو په اړه د نوو شرایطو خبرې ختمې کړي. دې کمیټې دغه راز ویلي. جمهور رئیس آصف علي زرداری به د ناتو په مشیزي غونډه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث کوي ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کر د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ویلي وو پاکستان د ناتو لپاره د لارې د تړلو په اړه پر ځای پریکړه کړې وه، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا لار باید خلاصه شي. حنا ویلي پاکستان نشي کولی چې له دې زیات له نړیوالې ټولنې څخه ځان جلا وساتي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د قانون وزارت لوی کاناډایي تحقیقاتي کمپنۍ سره قرارداد وکړ چې د هیواد په شمال کې د نفتو په یو سیمه کې د نفتو د زیرمو اندازه تثبیت کړي. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د روان کال د تلې په میاشت کې به د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د تیلو استل پیلېږي. بلخوا دغه وزارت د قانونو په برخه کې د سیمې د استخباراتو لخوا د ګواښونو موجودیت هم تاییدوي. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
په داسې حال کې چې افغان دولت په هیواد کې د قانونو د استلو لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي، د قانونو وزارت تاییدوي چې د دغو هڅو په وړاندې د سیمې د استخباراتو لخوا ګواښونه رامنځته شوي دي. د قانونو وزیر وحیدالله شهراني دغه ګواښونه تایید کړل، خو دا یې په ډاګه نه کړه چې دا څرنګه ګواښونه دي او د کومو هیوادونو د استخباراتو لخوا کیږي. نوموړي په یو خبري کانفرانس کې د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې دولت د دې ګواښونو د مخنیوي هڅې کوي.
تهدیدا وجود داره؟ نشکی نیست؟
گواخو نشته، په دې کې هیڅ شک نشته. البته د افغانستان حکومت ټول لازم اقدامات په پام کې نیولې دي چې دغه گواخونو مخه ونیسي او پرې نږدې چې افغانستان هغه تاریخي فرصت له لاسه ورکړي چې په دې وروستیو 90 کلونو کې ورته برابر شوی دی. خو په دې کې د مطبوعاتو، د افغانستان د خلکو، مدني ټولنو او د افغانستان د ټولنیزو سازمانونو همکاري ډیره مهمه ده.
نوموړي د خبرې د افغانستان په شمال کې د نفتو په یوې ساحې د څېړنې په اړه د یو قرارداد د لاسلیک کولو په وخت کې وکړې. د دې قرارداد له مخې به د تیرا سایز په نوم یوه کاناډایي کمپنۍ د اندخوی او اقینې ترمنځ د نفتي زیرمو اندازه تثبیت کړي. د سایزمیک په نوم دا څېړنې به په 286 کیلومتر مربع سیمه کې په 3 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکي وایي په دې څېړنو 6.5 میلیونه ډالره لګښت راځي چې د قانون وزارت له پراختیایي بودیجې ورکول کیږي. د تیرا سایز کمپنۍ رئیس جان براینټ وویل چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې د پانګونې پراخه زمینه موجوده ده.
موږ ډیر زیات حیران یو چې دلته څومره ډیر کار دی. اوس خو موږ په لومړي سر کې یوه پروژه اخیستې ده، خو موږ وینو چې د قانونو وزارت ګړندی کار کوي او د نړیوالو مشتریانو لیوالتیا هم ډیره ده. دلته ډیر کار دی چې ترسره شي.
افغانستان تر اوسه پورې یوازې د امو سیند په نفتي ساحه کې لیوي چینایي کمپنۍ سره د تیلو د استلو قرارداد کړی دی. د قانون وزیر وحیدالله شهراني وویل چې د روان کال په تلې میاشت کې به د لومړي ځل لپاره په دې حوزې کې د تیلو وستل پیل شي. نوموړي وویل په دې سره به د افغانستان د تیلو یو برخه اړتیا له کورنیو تولیداتو پوره شي. خو شهراني وویل که د افغان تاجک په نوم د نفتو د یوې بلې حوزې د استخراج کار پیل شي، نو افغانستان به نه یوازې د خپلې اړتیا تیل په خپله پوره کړي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم صادر کړي. نوموړي دا په ډاګه نه کړه چې افغانستان به دغې مرحلې ته په څو کلونو کې ورسیږي.
موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ، کیدای شي چې تاسو هم خبریال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولی شي له ټول افغانستان څخه د ښارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي. یوازې 83 شمېرې ته د یو اس ایم اس له لارې د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ. خپل خبرونه 83 شمېرې ته اس ایم اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 83 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د فواید عامې وزارت وایي هڅه کوي چې د نټو د اکمالاتي کاروانونو د تګ راتګ لپاره د دوشي او بامیانو لاره خلاصه کړي. د فواید عامې وزیر پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه هڅې وروسته تر هغې پیل کړي چې د سالنګ تونل او لارې د دې کاروانونو له امله زیانمن شوي او د خلکو شکایتونه ډېر شوي. د سالنګ تونل او د کابل کندهار لوی لارې د هغو لویو موټرونو له امله په ساعتونو بندې وي چې په افغانستان کې نټو ځواکونو ته اکمالات کوي. په دې اړه پام وکړئ د معصوم میوند رپورټ ته.
که څه هم دا روښانه نه ده چې د دوشي بامیان لاره به کله د ناټو د اکمالاتي موټر لپاره پرانستل سي، خو د فواید عامې وزارت وایي چې کاري ګروپونه یې په دې اړه په بیړه کار کوي. د فواید عامې وزیر انجینر نجیب الله اوژن د سهشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سالنګ پر تونل د فشار کمولو لپاره غواړي دغه لاره خلاصه کړي. ښاغلی اوژن وایي د سالنګ لاره له هر اړخه ستونزمنه ده او د بامیان دوشي لاره د دې ستونزې د حل بدیله چاره ده.
په بیړنۍ توګه زمونږ ګروپونه کار کوي چې له دوشي نه تر بامیان پورې لاره تیار کړو او درې شکاري د ټرافیکو لپاره چمتو کړو چې د باروړونکو وسایطو یوه برخه له دې لارې ولیږو تر څو د سالنګ پر تونل فشار راکم کړو. بله چاره نشته. سالنګ د واورې ښویېدنې، جیولوژۍ، ډبرو ښویېدلو او هر اړخه ټول وخت زیانمنونکی دی. دغه زیانونه موږ مجبوروي چې باید بدیل لارې ولرو.
د سالنګ تونل د افغانستان جنوبي او شمالي ولایتونو سره نښلوي، خو پر دې لاره وروسته تر هغه د ناټو د اکمالاتي موټرو تګ راتګ ډیر سو چې پاکستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته خپل اکمالاتي لاره وتړله. د فواید عامې وزارت معلومات له مخې دغه لاره یوازې د 2500 موټرو د تګ راتګ لپاره جوړه شوې وه، خو اوس ورباندې له 5000 څخه ډیر موټرونه تګ راتګ کوي چې ډیری یې ناټو ځواکونو ته مالونه وړي. ښاغلی اوژن وایي چې د سالنګ تونل سړک له همدې امله ډیر خراب شوی او نور له ترمیمه هم وتلی. د دې لارې مسافرو موټر چلونکو ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونه کې ویلي چې پر دغه لاره په ساعتونو او ورځو باندې پاتبې.
موږ د سالنګ په پولي مټک کې باندې پاتیو. دلته بي اندازې ډیر موټرونه دي. څوک چې واسطه لري تیریږي. موږ لو ورځو څخه دلته باندې یو. اوبو او ډوډۍ نه پیدا کیږي. یو بسکټ په 50 افغانۍ دی. له ازادي راډیو هله کو چې زمونږ غږ یو ځل خپور کړي. فواید عامې وزارت وایي چې راسي په سالنګ کې یو کار وکړي. هر ورځ سلويخ موټرونه تګ راتک کوي. خدای ته وګورئ، یو ځل راسی لسالنګ لیدن وکړي، د موټر چلونکو حالت وګورئ.
خدای واز د افغانستان د شمالي او جنوبي ولایتونو نښلوونکي لاره سالنګ تونل نه دی چې مسافر ور باندې په ورځو او ساعتونو باندې وي. د دې ترڅنګ د کابل کندهار لوی لاره هم په ورځو او ساعتونو د هغلو لارو باروړونکو موټر له خوا باندې وي چې ناټو او امریکایي ځواکونو ته مالونه وړي او لاره د ټرافیک پر مخ بند کړي وي. د خلکو په خبره کله چې د کابل کندهار پر لوی لاره د ناټو اکمالاتي موټرونه بندیږي او بیا ور باندې وسله وال کسان حمله کوي، نو عام خلکو ته هم پکې زیان رسیږي. خلک او د چارو څېړونکو افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې پر لوی لارو دي د ناټو د اکمالاتي موټرو تګ راتګ ته د پلان له مخې اجازه ورکړي چې ستونزې ورسره کمې شي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
د ژوند رنگونه
اوردونکو، زه همدا مهال د کابل ښار د بینیسار سیمې یو موچی سره ناست یم. د نو پښتنو کوم چې د کاروبار څنګه دی؟ تاسو نوم څه دی؟
عبدالقیوم.
عبدالقیوم، تاسو دغه کاروبار څنګه دی؟ څومره موده کیږي د موچی توپ کوي؟
دا تقریبا یو 15 کال کیږي.
دا اوس په څه لګیا یې؟
اوس دا تلی کټ کومه تلی غوسومه.
دغه تلی څنګه غوسې؟ دغه بوټ سره ناپخلې کا خپل سره کټای
نه دی؟ نو ناپخنه باندې مو سره ناپونه پراتی نه اغه نه پزره باندې موږ نه پالو. د په بوټ کې به داخلو و دې په میخ تکو یا شلې کو.
دغه کار دی چیرته زده کړي؟
دا په خبر کې
یوازې مو چې توپ کوي کا دغه بوټان پالش وي هم نور کارم کوي ور سره؟
بوټان هم پالش کوو، ګندلم کوو، بوټان هم ګندو، سب بوټان هم پالش کوو، چپلک هم ګندو.
دغه اوس چې ته کم بوټان ته تلیا چوي دا 500 روپے اچي ورته؟
دا موږ 500 روپے مالو جوړه پاز پکې په مالا غسولې خو موږ ته نه جوړالو اچو پکې پلاستیک 30 روپے لو موږ.
دغه ته چې د کم دکان مخې ته ناسې زده چې ګورم دا یو څه کاوه دا کنه د دې مخې ته دوی خو تا نه پیسې نه اخلي؟
نه نه پیسې ماندلی نه. ما غریب سړی اړم نه خوږي او خپل غریبي کول تا امونه کړی نه لول.
د خپل کار نه راضی
او راضی مې؟ بالکل راضی، شکر الحمدلله. چې کاری و دې خېزم خوشاله مونږ اوس 15 وخت کو سره به زوم سره خې چې کار مالي به زوم خې پریشانی نه بیا
خان خدای تاسو کارم داسې جوړ لره او خوشاله اوسه.
الله یې
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په ډیر صفا ډول اوریدل شي. د غراس کولای شي چې په افغانستان او ټوله سیمه کې بیا په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې واورئ. اونیم بجې کېدونکي دي